ستړي مشي دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4 نیمه بجې شوې. نن د نهه یاسي شنبه ورځ او د 2013 کال د جولای 11 نیټه ده. زه ظفر خان مو د مشال ریډیو د نن ورځې په دې ورستۍ خبري غړی کې ستاسو هرکلی کوم. پروانه پرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. شنن او مرکه او رسنیو ته کتنې هم در خبرو. په د هر څه د مخه له احمد شاه اعظمي خبرونه وو.
لمړی دا مهم خبرونه سرچکی. د افغانستان د سولې لپاره په سعودي عرب کې د دینی عالمانو د ورځنی غونډه نن پیل شوه. په کراچی کې د ترګریزه د عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د پولیس په خاني افسر راو انوار ضمانت منظور کړی دی. او د افغانستان په جلال آباد کې ځانمرګي برید 12 تنه وشل. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره په سعودي عرب کې د دینی عالمانو د ورځنی غونډه نن په جده کې پیل شوه. دا غونډه چې د سعودي عرب اسلامي همکاري سازمان په نوښت جوړه شوې ده، 30 اسلامي هیوادونو علما ګډون پکې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا لسګونه غړي په غونډه کې ګډون لري. بلخوا د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز د پاکستان په استازیتوب په دې کانفرنس کې ګډون کړی دی. نوموړي تیر شپه مشال راډیو ته وویل، په سعودي عرب کې د کېدونکو کانفرنس په څیر غونډې د افغانستان د امن لپاره ګټورې تمامېدای شي.
دې ټولې شخړې ته مذهبي رنګ ورکړی شوی دی. نو دا یو ښه کوشش روان دی چې علما په منځ کې راولي، او د علما د طرف نه کوشش وشي چې دواړه فریقه، که افغان حکومت دی او که طالبان دي، دوی د مذاکراتو میز ته راولي.
د ډاکټر قبلا یاز په وینا، پاکستان د افغان حکومت او سوال طالبان ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ کوي، خو د نوموړي په وینا تر فتوا به دا ډیره موثره وي که د وطن له روایاتو سره سم مذاکرات وسي. د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبیني شوه چې د سعودي عربستان غونډه به د طالبانو د جګړو د دوام دریز بدل کړي. د یادې شورا یو غړي قاضي امین ویقاد تیر ماښام مشال راډیو ته وویل چې اوس ټول اړخونه پر دې باور لري چې د افغانستان جګړه شرعي جواز نه لري. نوموړي وویل طالبان ته به ستونزمنه وي چې د اسلامي هیوادونو په مقابل کې ودرېږي،
خصوصا چې په مکه مکرمه کې منځ شي. دا به ډېره درجې توجه وکړي، او طالبان او د هغوی مسؤلین او رهبران هم دې ته وهڅول شي چې هغوی په خپل موقف باندې چې نظامي ستراتیژي ده تجدید نظر وکړي، او لږ څه خبرو ته تمایل وښیي. هغه خیر او هغه حیثیت او عزت او لاسته راوړنې چې دوی په مذاکراتو کې لري، هغه جنګ کې شاید ترلاسه نه شي.
وسوال طالبانو په سعودي عرب کې په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی. نن په لومړۍ ورځ غونډه په جده کې کیږي، او سبا په وروستۍ ورځ به په مکه مکرمه کې ترسره شي. په کراچۍ کې د ترګریزه د عدالت د وزیرستاني ځوان قبلا مسعود په وژنه تورن د پولیسو په خاني افسر راو انوار ضمانت منظور کړی دی. یاد عدالت د راو انوار لخوا د ضمانت پر درخواست خپل پریکړه د جولای پر 15 نیټه کړې و چې نن اعلان کړه. راو انوار د شاوخوا 2 میاشتې پټې د ورسته د مارچ 23 نیټه په اسلام آباد سپریم کورټ کې حاضر شو. له هغه وروسته پولیس ته د نوموړي د نیولو امر وسو چې بیا له اسلام آباد څخه کراچۍ ته راوړل شو، او هغه په خپل کور کې وساتل شو. د نوموړي کور ته د سب جیل یا وړوکي جیل درجه ورکړل شوی و. په کراچۍ کې مسعود قبیلې څو ځلې د سن های کورټ مخته د راو انوار د ضمانت پر ضد احتجاجونه کړي ول. نقیب الله مسعود روان کال د جنوري پر 3 نیټه په کراچۍ کې ترستول شوی و، او د همدې میاشتې پر 13 مړی وموندل شو. د سند صوبایي حکومت لخوا جوړ شوی پلټنیز کمیټې راو انوار د نقیب مسعود په وژنه تورن کړی و. د ډیر اسماعیل خان ډیویژن کمیشنر جاوید مروت وایي، په پخوانیو قبایلي سیمو کې به د صوبایي اسمبلۍ لپاره انتخاباتو چارې د جولای له 15 وروسته پیل شي. نوموړي دا خبره پرون مشال راډیو ته په مرکه کې وکړه. هغه وویل چې په دې انتخاباتو کې له قانون سره سم د میرمنو د برخې اخیستنې باوري کولو لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي دي. جاوید مروت د جنوبي وزیرستان د جګړې ځپلو په اړه وویل، د ټولو نوملیکنه به کیږي او ټولو ته به خپل حق ورکول کیږي. خبرنا لمشال رادیو خبري. د افغانستان ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې ځانمرګي برید 12 تنه وژلي، چې دوه پکې د ملي امنیت سرتیری دي. د ننګرهار چارواکي وایي، یو پلی ځانمرګي بریدګر د جلال آباد ښار شپږمې ناحیې اړوند فاملو سیمه کې نن سهار نږدې 10 بجې د پلټنې پر یو مرکز برید وکړ، چې په نتیجه کې 10 ولسي وګړي او 2 امنیتي منصوبین ووژل شول. په دې پیښه کې 2 ولسي وګړي او 2 امنیتي منصوبین ټپیان شوي هم دي. د پیښې رامنځته کېدو له امله نږدې هټیو کې د اور لګېدو له امله مالي زیانونه هم اوښتي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر وسوال طالبانو ژغ کړی دی چې له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې له دندې سنبالولو وروسته په لومړي ځل پرون په یو نااعلان شوي سفر کابل ته ولاړی. هغه پرون ناوخته په ارکی له افغان ولسمشر اشرف غنی سره یوې خبري غونډې ته وویل طالبان باید په دې پوه سي چې د جګړې له لارې نسي بریالی کېدای. بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې تګلارې په سیمه کې مثبت بدلون راوستلی دی. د امریکا د سینټ غړي جان کینیډي ویلي د روس پر ولسمشر ولادیمیر پوتین باور نسي کېدای. د ریپبلیکن ګوند دغه سینیټر زیاته کړې چې له روس سره رابط لرل داسې دي لکه له مافیا سره رابط درلودل. دا له هغه وروسته ده چې نوموړی تیره اونۍ د کانګرس له پلاوي سره روس ته تللی و. نوموړي پرون خبریالانو ته ویلي چې د روس حکومت خبرداری ورکړی چې د امریکا په انتخاباتو کې ګوتې ونه وهي. د ده په وینا سینیټرانو روسان ته خبرداری ورکړ چې که یې په نومبر کې د امریکا په ټاکنو کې مداخلت وکړ نو قانون جوړونکي به تر اوسنیو زیات سخت بندیزونه پر ولګوي. او په پای کې د لوبو خبر، د فوټبال نړیوال کپ لومړی نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل نن د فرانس او بلجیم ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 11 بجې پیل شي. په دویمه نیمه پای لوبه کې به سبا شپه د پېښور پر وخت 8 بجې انګلستان له کروشیا سره سیالي کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې له اسلام آباد را لېږل شوی دی.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ اخیستل کیږي او په 140 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 140 روپۍ او په 140 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 145 روپۍ او په 145 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپۍ 40 پیسې او په 30 روپۍ شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ شپېته پیسې او په 20 روپۍ اتیا پیسې. او یو افغاني په یورو په 80 پیسې غسل کیږي او په یو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 کم نه کم 28، بنو کې 23 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 13 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بی او د موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. په سعودي عرب کې د افغانستان د سولې په اړه نړیواله غونډه روانه ده. تازه حال درکو: په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد اداره نکتا وای د انتخاباتو د کمپاین په مهال د ځینو سیاستوالو ژوند ته خطر دی، خو د عوامي نېشنل ګوند مشران وای د مخکې په نسبت سږ کال د دوی لپاره حالات بهتر دي. د پاکستان په سګنو انتخاباتو کې خزي هم کاندیدان دي، دا د میرمنو لپاره څه اهمیت لري؟
په دې باندې به د پښتونخوا چې کوم نور خزي دي نو هغوی باندې به ډېر ښه اثر پروزي دي. هغوی به لږ مخکې راشي ځکه چې په پښتونخوا کې د ښځو تعداد ډېر زیات دی.
او وابه وری چې په شمالي وزیرستان کې سکل په امتحانونو کې زده کوونکو ښې نمبرې اخیستي دي.
کوم سیشن 2017-18 شری شو هغه د ریزلټ خواتلې دي او بچون یو سبق په طرف شوق پیدا شوی دی.
پاکستانیو او نړیوالو رسنیو تکتنه او نور راپورونه هم لرو، را سره اوسئ. اوس هم راځو د دې خبرونې اولنی راپور ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو واورېدل، په سعودي عرب کې د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو غونډه روانه ده. په دې اړه باندې تازه حال په کابل کې د خپل همکار حدیث پردیس نخلو چې دا مهال سره د ټلیفون په کرخه ملګری شوی دی. حدیث پردیس، په پروګرام کې هرکلی درته وایم، او کو د دغې غونډې په اړه باندې تازه جزئیات راکې کوم چې تاسو راټول کړي تر اوسه پورې.
مننه ظفر صاحب، سلامونه تاسو ته او د مشال راډیو اوریدونکو ته. بلې، په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د 2 هیوادونو د دینی عالمانو ناسته، البته اوله ورځ کې چې کوم رسمي خبرې وي هغه پای ته ورسېدې، خو اوس هم په ګروپي شکل باندې دا خبرې به دوام کوي تر 2 بجو پورې. د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا مشر قیم الدین کشاف په دغه ناسته کې د نړۍ دینی علماو ته بلنه ورکړه چې راشي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. دوی ویل چې افغان حکومت دوی ته د خبرو لپاره دغه صلاحیت دوی ته ورکړی او دوی په ټول امانتدارۍ دغه واک سپاري یې ورکوي دینی عالمانو ته چې راشي او د سولې خبرې مخته یوسي. البته منځګړی وکړي وبخي. بل موضوع دا وایي د سعودي عربستان پاچا او حکومت ته په خطاب کې ویل چې طالبان دې د حرمین شریفینو ته راوغواړي ترڅو دلته د سولې د خبرو لپاره یو زمینه برابره شي. د سعودي د کعبې امام صالح بن حمید هم خبرې وکړې. دوی ویل چې اسلام د سولې دین دی او په افغانستان کې چې کوم وضعیت دوام لري دغه وضعیت نور د زغم نه دی. د دغه غوښتنه دا وه چې د جګړې ښکېلې خواوې خده چې د جګړې په ځای د سولې او د خبرو لارې خپل اختلافات حل کړي. دا غونډه به ظفر صاحب سبا هم دوام کوي او تمه ده چې سبا په دې رابطه باندې یو رسمي اعلامیه هم صادر شي چې د دغه کوم غوښتنې چې نن مطرح شوي دي په دې رابطه باندې به اخر کې ځواب ویل شوی.
حدیث پردیس د سولې د عالي شورا غړي خوبالته خو د افغانستان د حکومت په دې اړه باندې څه خبرګون مخې ته راغلی؟
او د حکومت د جمهور رئیس د وایان مرستیال نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دوی دغه ناسته نه ډیره تمه لري او دوی امیدوار دي چې په دغه ناسته کې چې کوم پریکړه کیږي هغه د علماو لخوا هم دراس د کوم کسان چې دلته ګډون کوي د هغوی لخوا تطبیق شي. دوی ویل چې افغان حکومت به کومې پریکړې چې په دې ناسته کې کیږي هغوی ته پوره ژمن دی او په دې رابطه باندې ډېره امیدواري شته چې دغه ناسته او د علماو دغه راټولېدل هلته د سولې د ټینګښت او د سولې د مذاکرو د پیل لپاره یو ښه پیلامه وګرځي.
مننه. په کابل کې د مشال ریډیو همکار حدیث پردیس چې په سعودي عرب کې د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د نړیوالې غونډې په اړه تازه معلومات راکول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکټا په یو بیان کې ویلي د عامو ټول ټاکنو پر مهال د سیاسي ګوندونو مشرانو ته د ترهګرۍ د پیښو خطر دی. بل پلو د داخله چارو نگران وزیر داخله ویلي چې سیاسي ګوندونه دي له دوی سره د سکیورټۍ نورو پیاوړو جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. د نکټا لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په پاکستان کې عامو ټول ټاکنو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي او سیاستوالانو خپل انتخابي مهمونه شروع کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
اسلام آباد کې د نهي پورس د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې د داخله چارو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکټا ډایرکټر عبید فاروق د خبرونه په وخت وویل چې د راتلونکو عامو ټول ټاکنو په وخت د سیاسي ګوندونو شپږو مشرانو ته د ترهګرۍ خطر دی. چې په کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان، د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جمعیت علما اسلام فیډلې اکرم خان دورانی، د حافظ سعید سویت الله سعید، د عوام نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان او امیر حیدر خان اوتی شامل دی. لدی وړاندې د ګل پورس د نیکټا په ویب پاڼه باندې خبر شوی خبر کې ویل شوی چې د انتخاباتو دوران ټول دولس سیاستدانانو ته د ترهګرۍ د پیښو خطر دی. لمشال ریډیو سره خبرو کې د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل که د دړوکو دا سلسله هم دغه شان جاری پاتې شوه نو دا به راتلونکو ټول ټاکنو ته ډېر زیان ورسوي. عوامی نیشنل ګوند صوبائی مشر امیر حیدر خان اوتی مشال ریډیو ته ویل دوی په کال 2013 عام ټول ټاکنو کې هم خپلو کمپاینونو ته نو پریښودل شوی خو دا ځل هغه شان حالات نه دي او په دې مکابو وموندل شي. د نوموړي په خبر چې د سره چا هم رابطه نه ده کړې او دی یوازې د رسنیو د لارې خبر شوی.
الیکشن موبلائزیشن کیمپین دے دی وقت کی موبلائزیشن روان دے ظاہر خبر ہے جس سے صدر پہ حیثیت زمانی مواری جوڑی کی جس پارٹی موبلائز کا وقت نو زخو پلے حالے ذرے جاری ساتھ
پی اسلام آباد کی دفاعی چارو تزیہ کار ریٹائر بریگیڈیر سے نظیر مشال ریڈیو تو ویل زنی قوتو نشتا چی نغواڑی پا پاکستان کی جمہوریت و دو مومی
سیاسی مشران ہوتا سیکیورٹی ورکول کور کلوز کارڈن چی ہوتا ہوئی آگا ہم ضرورتی ہے اوپل طرف تا سیاہ دانانا انو تم پکا دی چی خپل ہم کیڈر جوڑ کی ری سیکیورٹی چی خپل شیڈول چی کم دے لو سیکرٹ ساتھ ہے بل غیر ضروری میٹنگز نا اجتناب ہو گئے اور بل طرف تا ککم جے کی میٹنگز کوئی نا آگا پکا رہا چی پراپرلی سیکیوری
دا سینٹ قائمہ کمیٹی چیئرمین رحمان ملک دو غنڈی دوران ہدایت جاری کرا چی دا سیاسی گوندنو مشرانو تا دی پورا پورا سیکورٹی ورکل شی اور صوبائی حکومتونا اور دا نیٹا چارواکی دی آغا سیاستوالو لبریفنگ ورکل چی دا چا ژوند لا خطر سرا مخ دے
په راپور کې مو واورېدل چې په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد اداره نکټا وایي د انتخاباتو د کمپین په مهال د ځینو سیاستوالو ژوند ته خطر دی خو د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال غلام احمد بیلور وایي چې د 2013 د ټاکنو په نسبت د 2018 د ټاکنو یعنی سګنو ټاکنو لپاره امنیتي حالات ډېر ښه شوي دي هغه وایي چې په تیرو ټاکنو کې د دوه ورور بشیر بیلور په ګډون د دوی د ګوند ډېر غړي او مشران وژل شوي وو خو دا ځل حالات بدل دي په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث
د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال غلام احمد بلور له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د 2013 د ټاکنو په نسبت د 2018 د ټاکنو لپاره امنیتي حالات ډېر ښه شوي دي د 2013 د ټاکنو وړاندې په وسلوال بریدونو کې د نورو سیاسي ګوندونو په نسبت په عوامي نېشنل ګوند زیات بریدونه ترسره شوي وو غلام احمد بلور وایي
تیر الیکشن وخت کې موږ مجلې کېدو او خلکو په کې مزه کولې نماز روز صحیح شو نماز بیا صحیح شو او بیا په ما باندې بریدو چې دما کو شو ما سره تقریبا 19 کسان شهیدان شوي زما ډرایور زما ګرمینان زه خدای په کې بچ کړم اوس حالات هم ډېر بهتر آج هم خپل کمپین چلو لګیا اسے گڑبڑی کا خطرہ نہیں کمپین مشتے یو یو بجے دو دو بجے پر کمپین کو
په مرکز کې په تیرو 15 کلونو کې حکمران ګوند مسلم لیگ نون دا ادعا کوي چې دا غوي د حکومت په دور کې د ترګری پښتونځه قابو موندل شوې ده او په خیبر پښتونخوا کې د امنیتی وزې په اړه صدر ډول داوا په تیرو 15 کلونو کې په پښتونخوا کې حکمران ګوند تحریک انصاف هم کوي په خوانی صوبایي وزیر شاه پرمان وایي
آرمی دا آپریشن ډېر لوی کردار دی په دې کې د پاکستان تحریک انصاف د پالیسو هم ډېر لوی کردار دی دا هغه څو فیکټرز دي چې د صوبایي حکومت پکې خپل کردار دی د آرمی پکې خپل کردار دی او د سابقو د موجودو حکومتونو د پالیسو فرق پکې واضح دی
خو خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي په تیرو ټاکنو کې وسلوالو تنظیمونو د ځینی سیاسي ګوندونو مخه نیولې وه
کدا چې تاسو وګورئ نادیده قوتونه چې کوم دی هغه اوس هم سیاسي قوتونو باندې پرشر اچي د یوې پارټۍ نه بلې پارټۍ ته او د بلې پارټۍ نه بلې پارټۍ ته یو محسوس پارټي په ډېر منظم انداز کې سپورټ کیږي نو زه وایم چې مجبوري طور خو ټولو سیاسي ګوندونو لپاره حالات دومره ښه نه دي البته د امن امان په حواله باندې حالات ښه دي
کسه هم سیاسی ګوندونه په دې نظر دي چې د 2013 د عامو ټاکنو لپاره امنیتي صورتحال ښه ښکاري خو د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نیکټا د پاکستان شپږو سیاسي جګپوړي مشرانو ته امنیتي خبرداري ورکړې دي خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی دوست محمد خان ویلي وو چې دا خبره به یقیني کوي چې ټولو سیاسي ګوندونو ته به په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو لپاره یو ډول موقع ورکوي او امنیتي ادارې به د ټاکنو لپاره سم امنیتي انتظامات کوي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
د ټاکنو په اړه ستاسو پام یو بل راپور ته راړو د روانې میاشتې په 25مه نیټه کې دونکو عامو انتخاباتو لپاره د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو خزینه امیدوارانو ته هم ټکټونه ورکړي دي او دوی خپل انتخاباتي کمپاینونه شروع کړي دي دا راز ګڼ شمیر خزې د آزاد امیدوارانو په توګه هم په انتخاباتو کې برخه اخلي دا چې خزې په خپله او د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي دې ته څنګه ګوري په دې اړه تفصیل په دې راپور کې ورو
د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور نه به په جنرل سیټونو د کامیو صوبایي اسمبلی چوکو لپاره شپږ خزینو امیدوارانې د ټولټاکنو مقابلو ته ودرېږي د پیښور د انتخاباتو ضلع دفتر د معلوماتو تر مخه چې د قومي اسمبلۍ لپاره څلور امیدواران دي چې پکې یوه د آزاد امیدوارې په توګه د ان او ویشتم او یو دېرش حلقې نه ولاړې دي. د صوبایي اسمبلۍ لپاره دوه امیدواران د پی کې دوه اویا او اووه اویا نه ولاړې دي. د انتخاباتو کمیشن په وینا چې پیښور کې شپاړس لکه درې نوي زره درې سوه شپږ اتیا رجسټرډ ووټران دي چې پکې اووه لکه دیارلس زره شپږ سوه او پنځلس ښځینه ووټرانې دي. په دې ښځینه امیدوارانو کې یوه د قومي وطن پارټۍ صوبایي اسمبلۍ چوکۍ لپاره امیدواره نرګس سمین هم ده چې د تیرو دیرشو کالو راسې د پیښور په سیاسي هلو ځلو کې برخه اخیستې. دا وایي چې د پیښور ولس او په خاص توګه د ښځو د پرمختیا لپاره کار کول غواړي.
هر ډیپارټمنټ کې مې لیډیز لپاره آواز اوچت کړې دا غي هیلث لپاره دا غي ایجوکیشن لپاره. نن چې دا څونه پراګرس دا ګوري دې کې زموږ د ښځو لاس دی. خبې د 100% ایجوکیشن خو جنکو لور نه کو خو په دې میدان کې تعلیم په میدان کې تاسو ګوري جنکې دا لکه نو مخ کې دي. دا خو بیل خبره ده چې دا کوم ګورنمنت سکولونه دي یا کالج دي دې کې ټیچرس سټوډنټ سره ډېره غنه کوي خو پرایویټ سکولونه باندې دا واچوه هر یو جنې اټنې ټاپ کې نو موږ خوشاله یو کنه چې خواتین د ښه مقام ملو شي به روزګار شي د سړو محتاج نه وي د بچو محتاج نه وي والدین باندې بوج نه وي. دا د ما یو ایم هغه خوده کامیابه کوم هغه
د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې د نارینو په مقابله خزینو امیدوارانو وترولو په اړه د پیښور وسیدونکو یو وکیل نایلا جان وای
په دې باندې بر کې پښتونخوا چې کوم نور خزیدین او هغه باندې ډیر ښه اثر پروزی او هغه چې دی هغه بلګ مخ کې راشي ځکه چې په کې پی کې په پښتونخوا کې د خزو تعداد ډیر زیات دی او هغه چې هغه د سیاست تراشي یا هغه د داسې فیلډ تراشي نو هغه به مخکې چې کوم د مخکې راتلونکي نسل دی راتلونکي چې کومې جنکۍ دي هغوی ته به لارې هوارې شي او هغوی به په هغې باندې لکه نور داسې فیلډ دي محکمې دي چې هغې کې هغه ډېر رستو پاتې دي نو هغوی به پکې مخکې شي.
د اورت فاونډیشن یو چارواکی سایمه منیر په وینا چې په جنو ټکټونو خسي راتللی یو خګام دی خو سیاسي ګوندونه نن هم د خپل پالیسو د لارې خسي شاته پاتې کړي.
مو خو دې عمل ته د سیاسي جماعتلو بدیا نتی سره تعبیر کوم مله چې الیکشن اګیا غد الیکشن قانون دی هغه دا خبره کړې ده خپل د دفعه 206 کې چې سیاسي پارټۍ چې دی هغه به د خزینه امیدواران چې دي تبو جنرال سیټ باندې ټکټ باور کوي او دې بدیا نتی زده د خ قدم دی خ قانون دی خو بدیا نتی زده د وجه ما چې تاسو ګورئ چې دې د ټیکټ هغه د جنرال ټیکټ دې تقسیم چرته کړی دی تاسو دا وګورئ دا خو تاسو صرف دا دې د وجه دا خانه پوری مو کړی دا چې دا الیکشن اکټ دا وایي کو تاسو دا 206 باندې عمل نه دی کړی نو تاسو ته د انتخابي نشان باندې ملاوي.
د پاکستان د انتخاباتو نوی قانون تر لاندې سیاسي ګوندونه د دې خبرې پابند کړی شوی چې خصو ته په عامو چوکو 15% برخه ورکوي. د دې قانون د لاندې سیاسي ګوندونه خبردار کړی شوی هم دي چې کوم حلقه کې د خصو د ووټونو چولو فیصدي د لسونه کم وي نو هلته به د سر نه ټولټاکنې کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې په سګنو ټاکنو کې یو شمېر خزینه کاندیدان هم برخه اخلي. د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو مشرانو او شتمن خاندانونو خپل خپلوان قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلۍ چوکیو لپاره ودرولې دي کوم چې د شنونکو په وینا نه صرف خانداني سیاست ته وده ورکوي بلکې جمهوري عمل لپاره هم دا ښه کار نه دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
د خیبر پښتونخوا سیاسي او شتمن کورنو دوه یا د دوه نه زیات چوکو باندې خپل خاندان غړي ټاکنو ته درولې دي او په دې عمل کې د یو نه علاوه ټول سیاسي ګوندونه په نظر راځي. د جماعت اسلامي نه علاوه ټول سیاسي ګوندونه لکه جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن، پاکستان تحریک انصاف، عوامي نیشنل پارټي، قومي وطن پارټي، پاکستان پیپل پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز مشرانو د خپل خاندان غړي د قومي او صوبایي اسمبلی چوکو د او درولې دي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن چې د متحده مجلس عمل مرکزی صدر هم دي د ډیر اسماعیل خان نه د دوه قومي اسمبلی چوکو لپاره او بیا د کشر رور مولانا لطف الرحمن د دوه صوبایي اسمبلی چوکو امیدوار دي. دغه شان د مولانا فضل الرحمن زوی اسد محمود د ټانک ضلع نه د قومي اسمبلی چوکې ته ولاړ دي. چار صده کې د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزی صدر اسفندیار ولی خان قومي اسمبلی او د هغه زوی ایمل ولی خان صوبائی اسمبلی حلقے امیدواران دی ہوم پا چار سدا کی دا کامی وطن پارٹی مشر افتاب احمد خان شیرپو دا کامی اسمبلی چوکے دا پارا اور دا غزوی سکندر حیات شیرپو دا خیبر پختونخوا اسمبلی دا پارا تاکن کوی پا نوخار کے پخوانی وزیر اعلی پرویز خٹک دا یو کامی اسمبلی اور دو صوبائی اسمبلو چوکو دا پارا اور دا غزوم ڈاکٹر عمران خٹک پا دا غزل کی دا دویم کامی اسمبلی چوکے تا دا پاکستان تحریک انصاف امیدوار دی دا پاکستان مسلم لیگ نواز صوبائی صدر امیر مقام پاسوات او پیخور کی پٹاکونو کی برخ اخلی او دا غرور ڈاکٹر عباد دا شانگلینا دا کامی اسمبلی دا پارا امیدوار دی پیخور کی دا ارباب جانگیر زوی ڈاکٹر ارباب علمگیر دا غ خزا آسما علمگیر او زوی ارباب زرک دا پاکستان پیپل پارٹی پا ٹکٹ پٹاکونو کی برخ اخلی پیخور کی دا جیو ٹیلی ویژن بیرو چیف محمود جان بابر وائے چی دا عمل نہ صرف خاندانی سیاست تا ودا ور کوي بلکې د جمهوریت د پاره هم خنشي ګڼلې
ورنه پکار دی چې په خوابه چې کوم لیډرو سخزه تب هغه خپل ادریدو اوس سخزه خپل کارکون ادرولې دي سخزه ته هغه سړی ادرولې دي چې ورته پته چې د دې ک بیملی نو ماته نقصان نکېږي خو خپل ځان خپل زوی خپل خزه خپل زوم خپل اولاد اگر ٹولے چکم دے آئی سیکیور حلقو باندھے ادرو لی دی زکچ دی وی چی زمونگ خاندان دے پا ہر صورت باندھے پارلیمان تا اورسی او کدا خاندان برسی نو دا زمونگ پا گٹا باندھے دا نو دا خاندانی سیاست نو یو جماعت ہم نو اوزی
دا یا دونی دا چکم امیدواران دا یو نزیات حلقو باندھے بریالی شی ها ہوئی بیا دا خپل فخی چوکے زان تا غورکلی او پا پا چی چوکو باندھے بیا ٹاکنی کی گی پا 2013 ٹاکنو کی مولانا فضل رحمان دا کامی اسمبلی درے چوکو باندھے بریالی شیو خو بیا رستو پا لکی مروت ٹانگ او پیخور ضلع کے پدغا چوکو دوبارہ ٹاکنے شوی وی
دا مشال ریڈیو دا
د افغانستان پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوال د مرستو لزنده شکایت کوي وای چې دوی ته مرستې په خپل وخت نه ورکول کیږي بل لوري ته د پکتیکا چارواکي د وزیرستاني یو کډوالو شکایت پر ځای بولی وای چې یاد ولایت ته په غزیدلو لارو کې ستونزې دي ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې دغو کډوالو ته د مرستو لپاره لږ تر لږه د یوې لارې امنیت ډاډمن کړي نجیب الله الوخیل د نور تفصیل سره
په یاد سیمه کې میشت د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل اوسیدونکو بیرمل خان سیدگی وویل هلته له میشتو وزیرستانو کډوالو سره کمې مرستې کیږي او حتی خوراکي توکي هم په خپل وخت نه ورکول کیږي
مونږ سره غلی یو دلته پکتیکا ته او برمل ولسوالۍ ته مونږ سره مرسته بېخي کمه کېږي او نه وړه په ټیم باندې ملاوېږي او د روژې نه مخکې لسمه ورځ مونږ وړه اخیستي دي هغې نه بعد نن ورځې پرې مونږ ته وړه نه دي ملاو شوي خوراکي توکي مونږ ته بېخي نه ملاوېږي
د جاوید په نوم د شمالي وزیرستان د مداخلو د قوم اوسیدونکي کډوال هم ورته ستونزې یادوي او وایي چې دوی سره ډېرې کمې مرستې کېږي د وویل چې د برمل څخه ډېرو لږو کورنیو واپسي کړې ده او زیاته برخه پاتې دي ځکه په سیمو کې امنیت نشته او تر اوسه هم د دوی په سیمو کې پوځیان موجود دي
تر اوسه پورې مونږ سره مرسته ډېره کمه کمه کېږي په کار کې څلور کاله مو تیر کړل په کار کې یو ځل راته راځي مرسته
د دریا خان په نوم یو بل تن وزیرستانی ماشوم چې په قوم داور دی او په برمل کې اوسیږي وایي چې پلار سپینګیری دی او د کورنۍ مسؤلیت دی پر غاړه لري دی هم زیاتوي چې دوی ته په دوو میاشتو کې هم مرستې نه رسیږي بلوز د پکتیکا چارواکي وزیرستانوی کډوالو ته د مرستو پر رسولو کې ځنمني او لامل یاد ولایت د غزیدلو لارو ناامني په ګوته کوي د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاز وایي په کابل کې د بیرمل د وزیرستانوی کډوالو مرستې لیک ته تیار دي خو په لاره کې د امنیت ستونزه موجوده ده
که پکتیکا ته دواړه غزیدلې لارې چې و د غزنی لارې ده د غزنی په ساحه کې نام نه ده بل د پکتیا په ساحه کې نام نه ده دغه دواړو لارو د نام نه لامل از موږ مرسته هم مرکز کابل کې ځندېدلې ده خو موږ پلان لرو چې د دغه دواړو لارو څخه یو په موقتی ډول امن کو ترڅو دغه مواد موږ انتقال کړو په خپل وخت سره وزیرستاني کډوالو ته وښو
یاد دی وی د پاکستان پاوز د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له کابل له کونه کسان د بنو بکه خیلو کیمپ د خیبر پختونخوا او پاکستان نورو برخو ته کډوال شول په دوی کې زرګونه کورنۍ خوست پکتیا او پکتیکا ته واوښتې د پاکستان حکومت په څو مرحلو کې له خوست او پکتیا څخه د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کورنۍ د بکخیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو ته ستنې کړې، خو په پکتیکا کې اوس هم زرګونه وزیرستانی کډوال اوسي.
راپور مو واوریدو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. له احمد شاه ازمینا د دې مهال د خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د سولې او امنیت لپاره په سعودي عرب کې د دیني عالمانو د ورځنۍ غونډه نن په جده کې پیل شوه. دا غونډه چې د سعودي عرب او اسلامي همکاري سازمان په نوښت جوړه شوې، د 30 اسلامي هیوادونو علما ګډون پکې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا لسګونه غړي په دې غونډه کې ګډون لري. بلخوا د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د پاکستان په استازیتوب په دې کنفرانس کې ګډون کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبیني ښودلې چې د سعودي عربستان غونډه به د طالبانو د جګړو د دوام دریز بدل کړي. د یاد شورا یو غړي قاضي امین وقاد تیر ماښام مشال رادیو ته وویل چې اوس ټول اړخونه پر دې باور لري چې د افغانستان جګړه شرعي جواز نه لري. نوموړي وویل طالبانو ته به ستونزمنه وي چې د اسلامي هیوادونو په مقابل کې ودرېږي. یاد دې وي چې طالبانو په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی. په کراچی کې د ترګری زده عدالت د وزیرستاني ځوان قبله مسعود په وجنه تورن د پولیس په خانه افسر راو انوار ضمانت منظور کړی دی. یاد عدالت د راو انوار لخوا د ضمانت پر درخواست خپل پریکړه د جولای پر 15 منې ټاکلې و چې نن اعلان کړه. د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې ځانمرګي برید دولسنه وجلی چې دوه پکې د ملي امنیت سرتیری دي. د ننګرهار چارواکي وایي دا برید د جلال آباد ښار شپږمې ناحیې اړوند فامیلو سیمه کې نن سهار نږدې 10 بجې د پلټنې پر یو مرکز شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر وسوال طالبانو غږ کړی دی چې له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. نوموړي دا څنګه دونی پر داسې مهال کړی دی چې له دندې سنبالولو وروسته په لومړي ځل پرم په یو اعلان شوی سفر کابل ته ولاړی. مایک پامپیو پر ناوخت پر کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره یې خبرې غونډه کول. طالبان باید په دې پوسی چې د جګړې له لارې نسی بریالي کېدای. او د فوټبال نړیوال کپ لومړی نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل نن د فرانس او بلجیم ترمنځ سره کیږي. دا لوبه د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 11 بجې پیل شي.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو چې احمد شاه ازمی وړاندې کول. اوس هم په اسلام آباد کې زموږ همکار د ځینی پاکستانی او ورځپاڼو ادارې لوستي دي چې مهم ټکی دروري.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه د نیوز خپلې ادارې د پاکستان په اقتصادي بحران باندې لیکلي او وایي د پاکستان اقتصاد د بحران تر غټې کچې رسیدلی او کوم حالات چې د نن نه 15 کاله وړاندې وو اوس هغه شان نه دي. ادارې وایي د خزانې لنډمهاله وفاقي وزیر ته دې خبرې اعتراف کړی چې پاکستان د 25 بلین ډالر تجارتي خزاري سره مخامخ دی او د دې د ختمولو لپاره به پاکستان له سنجیده اقدامات کول وي. ادارې زیاتوي که حکومت دې لړکې د IMF سره رابطه وکړو نو دا اقدام نوی. ادریا اخری کې وای د موجوده صورتحال نه د وټول لپاره براتون کې نوی حکومت لړن محل او د اوګدی مودي منسوبي پیل کول وی چې په دې حالاتو काबू و موندل شي. د اردو ژبې ورسپانه جنگ خپل ادریا په پاکستان کې په درغلي وباندې لیکلي او وای دلته په داسې وخت کې د درغلي او کیس مغی تراغه چې عام انتخابات پر سر ولاړ دي. ادریا وای د جالي اکاونټ په ذریعہ د 15 ارب روپو د منی لانډرینګ سکندل متعلق په سپریم کورټ کې د خپل اندې د نوټس اوریدنه شروع شو. ادریه سیتوی په دې مقدمه کې د دریو بانکونو د مشرانو په ګډون د پخوانی صدر آصف علي زرداری خور فریال تالپور هم شامل ده. د ادریه په خبره کرپشن یا درغلی و نړیواله مسله ده او د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د جایزې مطابق په کوم ملکونو کې چې کرپشن یا درغلی کیږي په هغه 130 ملکونو کې د پاکستان 113 نمبر دی. یعنی 114 د پاکستان نه زیات او 35 له پاکستان کم درغلی کوونکي ملکونه دي. ادریه وړاندې وایي دا د غټو غټو درغلیو د مقدمو اوریدنه روانه ده. نو ضروری ده چې دغه ټولو احتساب وشي ځکه که یوازې د یو څو کسانو احتساب وکړي شي نو له دې بعد انتقامي کاروایي تاثیر زی او د دې سره سره دا هم ضروری ده چې د احتساب په نظام کې اصلاحات وکړي شي او په حکومتي ادارو کې د درغلیو درولو لپاره موثره پالیسی جوړ کړي شي. دریا اخري کې وایي باید چې دا هم نظر کې وساتل شي چې د درغلیو پر ضد کوم د نیولو سلسله روانه ده چې د دې له کبله د پاکو رڼو ټول ټاکنو عمل ته زیان ونه رسي ځکه چې ټول ټاکنو کې یوازې یو څو ورځې پاتې دي. د دې ترڅنګ له پیښور خپرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د خفیه ادارو لخوا ویل شوي چې د انتخاباتو دوران 13 سیاسي مشران د ترخګرې ښکار کېدای شي. په دې حواله ویلي چې دې لړ کې ټول صوبایي حکومتونو متعلقه ادارې خبر کړي. ادارې وایي د سیکورټي ذمہوار ادارو حکومت لا د دې دړکو وروستو اکشن پلان جوړولو ضرورت دی او دارنګ باید چې سیاستدانان هم له دې خبر کړي شي چې د خپل ځان بادر ثابتولو لپاره د کوم جنجال سره مخامخ نشي او چې چرته هم د سیکورټي ضرورت ورته پیښیږي چې د هغې لپاره انتظامات کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سی پی جی په پاکستان کې د راتلونکو ټاکنو په محل خبریالانو ته د ممکنه ستونزو په اړه راپور خپور کړی دی. بلخوا ابزرور مجلې د طالبانو لخوا د اوربن نه غزولو وروسته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مقاله لیکلې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې په دې راپور کې دراوړو. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سی پی جی ویلی دی په پاکستان کې د جولای په 25مه د ټاکنو پر مهال خای خبریالان د زورونې او وهلو ټکولو د پیښو سره مخ شي. سازمان وایي د سیاسي ګوندونو د جلسو، مظاهرو او یا هم د ممکنه ترهګریزو بریدونو پر مهال خبریالان د ستونزو سره مخ کېدلی شي. سی پی جی په پاکستان کې د خبریالانو لپاره کارکوونکي تنظیم فریډم نیټورک د هغه راپور یادونه کړې ده چې په کې د مئی په میاشت کې پر خبریالانو او رسنیو د تشدد د درویشتو شو پیخو ذکر شوه دی. سی پی جی د خبریالانو د تختونی او د انلاین زورونی د زیاتیدو ویره هم خودلې او په پاکستان کې په کارکونکو خبریالانو یې غږ کړی دی چې د زورونی او نورې پیښې دې د رسنیو لخوا د ټاکنو د څار خپلواکي کمیټۍ سره ثبت کړي. د دې لپاره خبریالان اټیکس ایٹ دی ریٹ پاکستان پریس فاؤنڈیشن ڈاٹ اورگ تا ایمیل ہوسی پر درے سو اشپک درش دری درش نہیش اتا سو دو اویا تا ٹیلیفون او یا ہم واٹس اپ کولی شی. سازمان ژمنه کړې چې د خبریالانو لخوا ثبت شوی هر شکایت به د ټاکنو کمیشن او د صوبایي او مرکزی حکومت اړوند چارواکو ته رسوي او د حل غوښتنه به کوي. بلخوا ابزرور مجلې لیکلي دي د طالبانو لخوا د افغان حکومت سولې وړاندیز د ردولو وروسته هغه امیدونه راکم شوي چې ګمان کېدو د اختر په موقع شوی اوربند به نور هم وغځيږي. د جون په میاشت کې په دغه هیواد کې بیا جګړه توده شوه. په دې وروستیو کې په غزنی کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې درې ماشومان ووجل شو. مجله لیکي په افغانستان کې د روان کال په اکتوبر کې پارلماني او راتلونکي کال صدارتي ټاکنې کیږي. وسنۍ افغان ولسمشر اشرف غنی خای په دویم ځل ټاکنو کې ځان کاندید کړی. په افغانستان کې موجوده سیاسي اختلافاتو هم د دغه هیواد امنیت ته ګواښ زیات کړی دی. مجله لیکي سږنی کال د افغانستان او په ځانګړې توګه د ښارونو لپاره ډېر خونړی دی چې پکې تر دې دمه په سلګونو کسان وژل شوي دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مبجو
د مشال رادیوي مجله
پیونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پوباندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 مبجو
د نړۍ رنگونه
په 3 مبجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیم بجو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن لیواله دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې ګډون وکړي. خو وای د سولې اړوند د هر ډول خبرو مشري افغانان پخپله کوي. مایک پامپیو په ناڅاپي سفر پرون کابل ته تللی و. هغه ویل چې امریکا به د یو اوږدمهاله ملګري په توګه د افغان حکومت ترڅنګ ولاړ وي. کابل ته د ښاغلي پامپیو سفر داسې مهال کې شوی چې نن په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه د اسلامي هیوادونو لویه دوه ورځنۍ غونډه ده. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر راغی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هڅو بوختي، د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د دې هڅو د ملاتړ ژمنه وکړه او یې ویل چې متحده ایالات به افغانستان په دې هڅو کې یوازې پرې نه ږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د دوشنبه په ورځ په یوه ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ دا څرګندونه کړې دي. ښاغلی پامپیو پرون ناوخته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ارکیه وګړه خبري غونډه کې ویل چې طالبان باید پوه سي چې د جګړې لاله نه سي بریالي کېدای. وسلوالو طالبانو په وار وار ویلي چې دوی د امریکا متحده ایالاتو سره مخامخ د سولې خبرې کول غواړي، خو په جواب کې امریکا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرو ټینګار کوي. مایک پامپیو د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې واشنگتن لیواله دی له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو کې ګډون وکړي، خو وایي د سولې د هر ډول خبرو مشرۍ افغانان پخپله کوي.
And security forces.
دوی وی موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوو څو د یو با امن او خوندي افغانستان لپاره شرایط رامنځته کړو چې د هڅې د افغانانو په مالکیت او مشري دي. د سولې پروسه هم همداسې ده. متحده ایالات به د دې پروسې په اسانه کولو کې مرسته وکړي او ګډون به پکې وکړي، خو د سولې پریکړه باید د افغانانو لخوا او د دوی ترمنځ وسی. د امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ زیاته کړې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستۍ اوربند او پر طالبانو فشارونه د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر په هغې ستراتیژي پورې اړه لري چې تېر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره اعلان کړه. په هغې ستراتیژي کې چې تېر اګست اعلان سوه، هدف یې دا و چې طالبان د ډیپلوماتیکو، پوځي او سوله ییزو لارو وهڅول سي چې دوی جګړه نه سي ګټلی او باید له کابل سره روغې جوړې ته غاړه کېږدي. ولسمشر اشرف غني هم په دې خبري غونډه کې همدې ټکي ته په اشاره سره ویلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي په سیمه کې مثبت بدلون راوستی او د سیمې هیوادونه باید په صادقانه توګه د دې ستراتیژي ملاتړ وکړي. دا وی دغه ستراتیژي نتیجه ورکړه ده، د پام وړ اغیز درلودلې دی. هغه څه چې موږ په ځانګړي ډول د دې ستراتیژي په برخه کې هرکلی کوو په باثباته جنوبی اسیا کې د با امن افغانستان نظریه ده. د دې ستراتیژي هدف د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د شرایطو رامنځته کول دي او د هغه څه دي چې د افغانستان ملي وحدت حکومت ورته ژمن دی. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له دې سفر مخکې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټ الیس ویلز سیمې ته تللی و چې ویلي وو پر طالبانو د دې لپاره چې د ولسمشر محمد اشرف غني د سولې وړاندیز ومني فشار په زیاتېدو دی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د بشری حقوقو د څار ادارې په یو راپور کې ویلي دی په افغانستان کې په جنگ کې خکېلې غاړې باید ولست زیان ونه رسي او کوڅوک ولست مالی یا ځانی زیان ورواړوي نو باید ناټو او افغان حکومت په دې حق لپلټنی وکړي او په داسې پیښو کې ککړه ناصر د قانون منګولو ته وسپاري. د دې راپور مهمې برخې په دې کې دراورو. د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي چې په افغانستان کې د جنگ په دوران کې ناټو ولسی وګړو ته د اوختي زیان په حق له په پلټنو کې پاتې راغلي ده. د ادارې لخوا دا راپور په داسې مقمخه تراغلي چې د جولای په 10مه او 11مه د بلجیم په سرخار برسلز کې د ناټو د غړو هیوادونو سرمشري زار روانه ده. د بشری حقوقو د څار ادارې د ناټو په غړو هیوادونو غږ کړی دی چې د ولسی وګړو د تلفاتو په اړه به تر په پلټنی وکړي او د هوایی بریدونو پر مهال دی ولسی زیان د کموالی لپاره جدي ګامونه پورته کړي. همداراز ناټو دې په افغان حکومت فشار راوړي چې خپل ځواکونه د جنگي جرمونو د قوانینو مراتولو ته ژمن کړي. ادارې ویلي یونامه د روان کال د اپریل په 2مه په کندوز کې په یو مدرسه د افغان هوایی ځواک د بمباری په اړه راپور خپور کړی دی چې په کراغلي دی په هغه بمباری کې لږ تر لږه 10 ماشومان وژل شوي وو. دې کار د افغان ځواکونو لخوا د جنگي قوانینو عملي کول د پښتنې لاندې راوستي دي. ما په خپل دغه راپور کې ویلي چې افغان ځواکونو که څه هم په دغه برید کې د جنگیالو پوځي ځای په نخښه کړی وو، خو د دې حمله لپاره وخت او ځای مناسب نه وو. د بشری حقوقو د څار ادارې په افغانستان کې په جنگ کې خکېلو ټولو غاړو ته خبرداري ورکړی دی چې د جنگ په مهال د ټول جنگي قوانین په نظر کې ونیسي او ولسته د زیان رسولو څخه ډډه وکړي. که په کومه پیخه کې ولسته مالی یا ځانی زیان واوړي نو دا د حکومتونو فرض دی چې د دغه ډول پیښو پلټنه وکړي او که څوک په دغسې پیښو کې ککړ وي باید هغوی سره د قانون سره سم چلند وشي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي. د 2013 کال په انتخاباتو کې مسلم لیگ نواز ګوند په اول، پیپلز ګوند په دویم او تحریک انصاف په دریم نمبر راغلی وو، خو سرویګانې ښایي چې دا وار به د مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف ترمنځ سخته مقابله کیږي. په دې اړه نور تفصیل درته منور شاه وړاندې کوي.
په پاکستان کې د جولای د 25مې د عامو انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو هلې ځلې دوام لري چې پکې هر ګوند خلکو ته خپل خپل پروګرامونه وړاندې کوي. په دې کې پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف ادعا کوي چې د ده خلاف پوز او عدلیه یو ځای شوي او د انتخاباتو په ګټلو کې ورته خنډونه راپورته کوي. نوموړی د تیر کال په 28مه جولای سپریم کورټ نه اهله کړی و چې په ترڅ کې یې هغه په دریم وار د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړل شو. وال سټریټ جورنال لیکي نواز شریف چې د جمعې په ورځ ورته یو عدالت د کرپشن په جرم کې د 10 کلونو د قید سزا اورولې. د اتوار په ورځ یې وویل چې له برتانیا به خپل وطن ته ستنېږي او د دې سزا خلاف به اپیل کوي. نوموړی تور لګوي چې عدلیه او پوز یې مخالف ګوند تحریک انصاف او د هغې مشر عمران خان په راتلونکو انتخاباتو کې بریالي کول غواړي، خو پوز او عدلیه په وار وار دا تاثر رد کړی. دا راز عمران خان هم ویلي چې دی په خپل سر انتخاباتي کمپاین چلوي او انتخابات به ګټي. وال سټریټ جورنال لیکي په پاکستان کې هغه ګوند مرکزی حکومت جوړولی شي چې په پنجاب کې زیاتره چوکۍ ترلاسه کړي، ځکه چې دا د آبادۍ په لحاظ تر ټولو لویه صوبه ده او له نیمایي زیاتې پارلماني چوکۍ له همدې صوبې انتخابیږي. خو د ورځپاڼې په وینا کې یوې خواته نواز شریف او مسلم لیگ نواز ګوند په دې صوبه کې ډېر پلویان لري، نو بلې خواته د پوز زیاتره برخه هم له دې صوبې سره تعلق لري چې د پوز خلاف د ویناو له وجې د دې ګوند نه اوختلی هم شي. وال سټریټ جورنال لیکي په تیرو عامو انتخاباتو کې مسلم لیگ نواز ګوند له تحریک انصاف نه ډېر وړاندې و، خو وروستۍ سروېګانې ښایي چې اوس د دغو دواړو ګوندونو ترمنځ فرق کم شوی دی. نواز شریف او مسلم لیگ نواز ګوند په انتخاباتي کمپاین کې د پوز خلاف د ویناو نه علاوه د خپلو غټو منصوبو ذکر کوي، خو عمران خان وایي چې د دغو منصوبو پر ځای د بنیادي سهولتونو په برخه کې کار پکار وو، یعنی صحت، تعلیم، د پولیس نظام او دا شان نورو مسلو حل کولو ته به ډیر پام کوي. نوموړي په دې ورستیو کې له بیلابیلو سیاسي ګوندونو ورغدي خلک هم خپل ګوند کې شامل کړي چې په تیر وخت کې یې د خپل هم مخالفت کړی دی.
راپور مو واوریدو. په پاکستان تحریک انصاف ګوند راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل پروګرام وړاندې کړی دی. وای که په راتلونکي حکومت جوړولو کې بریالي شي نو د نورو یو شمېر اقداماتو ترڅنګ به په هیواد کې یو شمېر 1 کروڑ نوکرانې پیدا کوي. نوې او دارزانې به یې 500,000 کورونه به جوړوي. د ټیکس غونډولو په نظام کې د اصلاحاتو خبره هم عمران خان کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
پرون د ګل پورس په اسلام آباد کې د خپل ګوند انتخابي منشور اعلانولو پر وخت عمران خان وویل د احتساب قامی اداره نیب به خود مختار جوړوي او چې څوک هم په درغلو کې ککړ وي په غیر د څه دباو نه به احتساب کوي. د نوموړي وینا وه راتلونکي حکومت لپاره به معیشت یو لوی چیلنج وي. ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ کمېدو له وجې په ګرانۍ کې اضافه شوې او په تیرو 10 کلونو کې په ملک د غیر ملکي قرضو بوج هم زیات شوی، نو په واک کې راتللو وروستو دا هر څه صحیح کولو لپاره به کوششونه کوو. د عمران خان وینا وا منګ با 1 کروڑ نوکریانې په پاکستان کې پیدا کوو. دې سره سره په ارزانه نرخ کورونو یو سکیم به هم مخې ته راوړو او په راتلونکي 15 کالو کې به 500,000 نوي کورونه جوړو. لکه څنګه چې موږ په خیبر پختونخوا کې 1 ارب ونې ولګولې، هغه شان دا کار به هم زموږ لپاره یو چیلنج وي او سر ته به رسو. د عمران خان وینا وا ملک نه د توانایي بحران خاتمې سره سره پاکې اوبه اولس ته رسول هم په منشور کې شامل دي. دې ترڅنګ د اوبو د ضایع کولو مخنیوي لپاره به په فوري توګه ډیمونه جوړو او سیلګرۍ او صنعتي څانګې ته به هم وده ورکوو. د ذکر دا چې پاکستان دا وخت د اوبو د کموالي سره مخ دی. د ماهرینو په وینا کې حکومت اوبه ذخیره کولو لپاره زر تر زره واړه او غټ ډیمونه جوړ نه کړل، نو راتلونکي 100 کلونو کې به پاکستان د اوبو بحران سره مخ وي. او دا وجه ده چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند هم په خپل انتخابي منشور کې ډیمونه جوړول شامل کړي دي. د عمران خان وینا وه دا ټولې پروژې سر ته رسولو لپاره به ورته د پیسو ضرورت وي او فیډرل بورډ آف ریونیو ایف بی آر کې د اصلاحاتو د لارې پیسې را جمع کولی شي. ایف بی آر چې کله پیسې راټولوي نو د کال پکې 200 ارب روپۍ غلا کیږي، نو ځکه په ایف بی آر کې اصلاحات ډیر ضروری دي. دا به یو خود مختار اداره جوړو او د اولس نه راټولې کړې شوې پیسې به د دوی د خیر ښېګڼې په کارونو خرج کوو، نو ځکه به خلک ټیکس ورکولو ته تیار شي. د ذکر دا چې د مئی په 6مه هم پاکستان تحریک انصاف ګوند په راتلونکو ټولټاکنو کې کامیابی ترلاسه کولو وروسته
مخکې د سل ورځنی پروګرام اعلان کړی و چې پکې د 1 کروڑ نوکریانو او 50 لکه نوي کورونو جوړولو نه علاوه جنوبی پنجاب ته د صوبې حیثیت ورکول، د بلوچو وسلوالو سره روغه کول، د کراچۍ حالات ښه کول او د غربت خاتمه شامله وه.
انتخابات
د مشال ریډیو ځانګړی بحث
هر ورځ د پیښور په وخت لسلورو تر 500 پورې.
زده کوونکي وایي چې د 13 کلونو په پرتله شمالي وزیرستان کې د 9 او 10 ټولګي امتحانونو په نتیجو کې سکل بهتری راغلې، خو د تعلیمي ادارو مشران او زده کوونکي بیا وایي چې اوس هم د ډیرو سهولتونو کمی دی. په ځانګړي ډول سرکاري تعلیمي ادارو او لرې پرتو سیمو کې چې خصوصي پاملرنه ورته باید وشي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان کې تعلیمي ادارو زده کوونکي وایي چې دغلته د 13 کلونو په پرتله د دوی د ازموینو ښې نتیجې راغلې او زده کوونکو کې د زده کړو تنده زیاته شوې. دوی وایي میرامشاه او میرعلي کې تعلیمي اسانتیاوې د نورو سیمو په پرتله زیاتې دي، خو په لرو پرتو سیمو چې دولت زیات پام وکړي. د میرامشاه گورنر مډل سکول مشرانو په وینا دا ځل 9 او 10 ټولګي په ازموینو کې 100% زده کوونکي بریالي شوي چې زیاترو پکې A1 او A گریډونه اخستي. گورنر مډل سکول میرام شاه پرنسپل علمزیب خان وایي د یاد خونځي 9 او 10 ټولګي په ازموینو کې 100% نتیجې راغلي، خو اوس هم د ډیرو سهولتونو کمی شته چې په ځانګړي ډول په لرو پرتو سیمو پام وشي.
2016 کې چې ریهبیلیټیشن وشو نو کوم سکولونه فعال شول، آغا سیشن خو داسې کمزور غوند و. بچ کوم سیشن 2017-18 شری شو هغه ریزلټ ښه وتلی دی او بچون یو سبق په طرف شوق پیدا شوی دی چې 100% ریزلټ مې راغلی دی. 9 کلاس کې په 50% نه زیاتو بچونو 400 نه زیات نمبر راغلی A1 گریډ. وحید حال و په نارت وزیرستان کې چې په دې کې کیمرا لای و. بدقسمتی دا دو چې کوم ګورنمنټ سکولونه دي ریزلټ یې کمزور غوند راغلی چې داغه زیات فعال شي نو اچیومنټ پې زیات آغا وي. پریفری شړنګ شو سکولونه دي یا کیم سټاف یې نه دا پورا چې هغه ورته پورا کول کز دې رزمک گیپس گولډن ایرو سکول چې هغه گورنمنت سکول 800 نه زیات سیوا سټوډنټ او سټاف ورته 15-16 کسان دي. گورنر ماډل سکول شوی ریکوېست اک چې هغه فندونه چې سټاف نشي کار تیز پوشي.
نمیرام شانا نه هم ټولګي یو ځکون کې سجاد الله چې په 1550 نمبرو کې 401 کماویا نمبر اخستی وایي چې د 13 کلونو په پرتله ډیره بهتری راغلی، خو دولت د غلطه د معیاري تعلیمي ادارو لکه دانش سکول گورنر ماډل سکول او نورو ژمنې کړې چې لا هم نه دي خلاص شوي.
خپل 469 نمبر دی اوټ اف 550 میزر یوت مطمئنی چې سر خپل کې مهنت کړی سر مشته مهنت خپل خپل مې لو شوی دی. فرق سر یوت رو غلې دی امپرومنت سر په مشر ولې دی یو کول نه بالکل ریزلټ امپرو کیږي چې ایجوکیشن فیسیلیټیز مې لو شي مش په خپل سکول چې سر فیسیلیټیز ډېر شته سیم نه د سکول نه دی راځي چې فیسیلیټیز مې لو شي مش استل لایس چې مش ته فرنیچر مې لو شي استل جوړ دی خو فرنیچر مسله دو ډالر علاقے سم تعلیم ډېر کمی دوازي چې کووډ کې ته ایجوکیټډ ماحول نه ملاویږي. ولکه کالج کو کوټا به حل شي 50% مش وزیرستان ته 50% کوټار واخ سره سیا به حل شوی نه دو.
د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وای چې ضرب از عملیاتو پس چې سیمه ته خلق واپس شوی نو دولت د تعلیمي ادارو فعالیت او استادان و ازيري یقیني کولو لپاره ځانګړي ګامونه اخستي او هڅه کړي چې په لرو پرتو سیمو کې د زده کوونکو د زده کړو لپاره بنیادی سهولتونه برابر کړي. زده کوونکي دغه غوښتنه هم کړي چې پنجاب حکومت دغلته د دانش سکول جوړولو ژمنه کړي چې سروې هم مکمل شوي خو لا هم د دغه سکول بنیاد نه دی کېښودل شوی. د میرعلي او شوا گورنر ماډل سکول لپاره دولت نه غوښتنه کړي چې د زده کوونکو د زده کړو لپاره زر خلاص شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
د خیبر پختونخوا چترال په غزر سیمه کې درې ورځنی شندور پولو میله تیر ماښام پای ته ورسېده. دغه میله هر کال د جولای په میاشت کې کیږي چې فاینل لوبه یې پرون د چترال او د گلگیت د لوبډلو ترمنځ وشوه چې چترال پکې بریالی شو. په دې اړه نور تفصیل مجید بابر راکړي.
د روانې میاشتې په اوومه نیټه شروع شوې د شندور میله تیر ماښام پای ته ورسېده. دا درې ورځنۍ میله هر کال د نړۍ تر ټولو اوچت د پولو لوبې په میدان کې ترسره کیږي. تیر ماښام د شندور لوبغالي نه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې میلې منتظم د چترال دلی ډیپټي کمشنر خورشید عالم د اختتامي تقریب په حواله وویل:
دې کې نن اختتامي تقریب وم، دا 7، 8، or 9 جولای باندې مونږ منعقد کړو. نن یې فاینل میچ و چترال اے ورسز گلگت اے، او اغه میچ کې چترال اے چې کوم دے دے ور دے وینرز، او چې کوم مهمان خصوص وو مونږ آی جی ایف سی ا مهمان خصوص وو، نور فورن ڈپلومیٹس وی سول ایڈمنسٹریشن مو کمشنر صاحب وو مالکان ڈویژن.
هر کال د دې میلې تابعیا په دې مخه کیږي چې سیمه کې سیلګریتا و د ورکل شي او د دا ډول میلو لوجي زئی ولستا روزګار ترلاسه شي. خدای خبریال حماد فاروقی وویل چې د دې میلې پر مهال کس هم بارانو سفارتکارانو حکومتي چارواکو او د هغوی خپلوانو لپاره خو هر ډول سہولتونه وي، خو د عام ولس لپاره هیڅ سہولتونه نه وي. او زیاتوي
د شندور میله چې د زئی خلک نه بلکې د پوره چترال ته ګټه ده. د خلکو ټولو کولو کې زیب زیب ٹنٹول کی سامان دی شدون دی دا خرسی لاہور نا یو فیملی گروپ راغلی او اغه مرجی راو کړه یارا جی دا لوبه خو د سیلانو د پاره کیږي. بل تر بعد امرګه چې کوم وی آی پی خلک دی اغه د پاره خو ډیر سشتا، او چې کوم مونږ د سیلانو دی مونږ د پاره ایسه مستری مو ته وخت نه ملويږي.
تاریخ پو سلمان رشید د گلگت بلتستان پاړه خپل کتاب دوسای کې لیکي چې پښندور کې د پولو د لوبي شروعات د سکردو راجا علي شیر خان انچان کړی و، خو بیا موجوده لوبغاله په 1915 کال کې د شمالي سیمو د برتانوي ایڈمنسټریټر اویلین هی کوپ په دایاتو د سیمه نمبردار اعلی نیت قبول حیات خان جوړ کړی وو. د غلوبغاله د ستای سمندر نه 3.5 متره اوچته.
په پاکستان کې د جولای د 15مې انتخابات
خلک سغواړي
خزی ته د اغه د ووټ اهمیت احساس ورکړی شي. د
خدای علاقه شه درنیم زره ووټر دی خورته.
د امیدوارانو ځوابونه او تګلارې
د الیکشن تیاریاں چې دي بھرپور طریقې سره روانې دي.
دا هر څه د مشال ریډیو په ځانګړي یو ساته بحث کې
هر ورځ د پیښور په وخت لسلورو تر پنځو پورې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو زمنګ غږ په www.mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. اوریدونکو د دې خبرونې اخري شیبو ته رسیدلی یو، خو دومره وخت لرو چې د احمدشاه ازمینه د خبرونو لنډیز واورو کوم چې دا وخت سټوډیو ته رسیدلی دی.
د افغانستان د سولې او امنیت لپاره په سعودي عرب کې د دنیا عالمانو د ورځنی غونډه نن په جده کې پیل شوه. دا غونډه چې د سعودي عرب اسلامي همکاري سازمان په نوښت جوړه شوې د 30 اسلامي هیوادونو علما ګډون پکې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا لسکونه غړي په دې غونډه کې ګډون لري. خلخه د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د پاکستان په استازیتوب په دې کانفرنس کې ګډون کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبیني شو د سعودي عربستان غونډه به د طالبانو د جګړو د دوام دریز بدل کړي. د یاد شورا یو غړي قاضي امین وقار تیر ماښام مشال لري وویل چې اوس ټول اړخونه پر دې باور لري چې د افغانستان جګړه شرعي جواز نه لري. نوموړي وویل طالبانو ته به ستونزمنه وي چې د اسلامي هیوادونو په مقابل کې ودرېږي. یاد دي چې طالبانو په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی. په کراچی کې د ترګریز عدالت د وزیرستاني ځوان قبله مسعود په وژنه تورن د پولیسو په خواني افسر راو انوار ضمانت منظور کړی دی. یاد عدالت د راو انوار لخوا د ضمانت پر درخواست خپل پریکړه د جولای پر 15 نیټه کړې و چې نن یې اعلان کړه. د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې ځانمرګي برید 2 لسنه وژلي چې دوه پکې د ملي امنیت سرتیری دي. د ننګرهار چارواکي وایي دا برید د جلال آباد ښار شپږمې ناحیې اړوند فامیلو سیمه کې نن سهار نږدې 10 بجې د پلټنې په یو مرکز شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر اوسوال طالبانو ږغ کړی دی چې د افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې له دندې سنبالولو وروسته په لومړي ځل پرون په یو نااعلان شوي سفر کابل ته ولاړي. او د فوټبال نړیوال کپ لومړۍ نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل د فرانس او بلجیم ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه د پیښور له وخت سره سم د شپې پر 11:00 پیل شي. په دویمه نیمه پای لوبه کې به سبا شپه انګلستان له کروشیا سره سیالي کوي.
د خبرونو لنډیز مو واوریدو او هم د دې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه او دا خبرونه پای ته رسیدي. ما ظفر خان د خبرونو ویاند احمد شازمی او تخنیکی همکاري ساق امیری ته اجازه ورکړي. سبب بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې ګولدي ورسته پر همدې سپورډیو رادیو اوریدل شي. خو وختونه ولرئ.